السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان د څانګې مشر جان الف وایي وچکالۍ د مرستو ډراماتیک کمښت او له ایران او پاکستانه د 1.5 میلیون افغانانو جبري ستنېدو په افغانستان کې چې یو بېوزله هیواد دی د شدید خوارځواکۍ ویره رامنځته کړې ده. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې موږ باید د قحطۍ څخه د مخنیوي لپاره هر هغه څه وکړو چې موږ یې کولی شو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې په افغانستان کې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د ټولو پروګرامونو لپاره نږدې 509 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده، حال دا چې دوی تر اوسه یوازې 155 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. بلورته د طالبانو د اقتصادي چارو مرستیال وزیر دفتر په یو بیان کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 د وړو د تولید فابریکې فعالیت کوي او افغانستان د خپل اړتیا وړ شاوخوا 85 نوړه په کور دننه تولیدوي. اعلامیه زیاته کړې چې افغانستان په کال کې شاوخوا 5 میلیونه ټنه وړو ته اړتیا لري چې 3.5 میلیونه ټنه اوس مهال په کور دننه تولیدېږي. دا خبره په داسې مهال کې کیږي چې ډیرای افغانان له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره لاس او ګریوان دي. په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو لیدو کتو ته چمتووالی روان دی. د امریکا او د اوکراین ولسمشران ټاکل شوي چې نن په سپینې ماڼۍ کې سره وګوري او داسې ویل کیږي چې د دواړو مشرانو دغه لیدو کتبه د اروپایي مشرانو په مخ کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو جمعې په ورځ په الاسکا کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره وکتل. که څه هم د دوی خبرې د کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو وروسته ښاغلي ټرمپ څرګنده کړه چې لوی پرمختګ پکې وشو او دغه پرمختګونه به تعقیب ته اړتیا لري. د افغانستان د ښکلا او فټنس ملي لوبډلې شپږ لوبغاړي د تایلند په کوربتوب د آسیا د ښکلا او فټنس پاتلولو کې د ګډون لپاره بنکاک ته تللي دي. د افغانستان د ښکلا او فټنس فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ملي لوبډلې دا لوبغاړي د آسیا د ښکلا او فټنس په 50 د ورسیالیو کې د ګډون لپاره تایلند ته روان شول. دغه فدراسیون دوه ورځې مخکې ویلي و چې دا لوبغاړي په خپل لګښت پاتلولو کې برخه اخلي. د معلوماتو له مخې دا سیالي به په اګست میاشت کې د تایلند په کوربتوب ترسره شي. او پاکستانی چارواکو د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د هیواد په شمال ویدیځ کې د سختو بارانونو له امله تر 2 ساعتو ځنډیدو وروسته د ژغورنې او مرستې عملیات بیا پیل شوي دي. د سختو بارانونو له امله سیلابونو تر اوسه تر 300 زیات کسان وژلي. د پاکستان د طبي پیښو د مدیریت ملي ادارې ویلي چې له جمعې راهیسې سختو بارانونو په 2 شمالي ولسوالیو کې درانه تلفات او زیانونه اړولي. زیانمنو شوو کورنیو ویلي چې لاسنیوي ته لازم تدابیر نه دي ترسره شوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ایران غواړي د برتانوي ځواکونو د افغان کارکونکو نوملاړه تر لاسه کړي. ایران کې مېشت د برتانوي ځواکونو یو کارکونکو بیا اندېښمن دی.
طالبان غواړي د غلي څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د قحطۍ احتمال شته. یو بېوزله افغان مو غږولی.
ډېر سختي دي چې ډوډۍ غم کوو، دوا نه کیږي، که د دوا غم کوو ډوډۍ ته نه کیږي. د چا په یو حالات سره مخ یو چې یو الله پوهیږي.
کابل کې د ښځو پر ګرځېدو له بندیز وروسته د رستورانونو مراجعین کم شوي.
مشتری مام زنانه هسته و کارمندای مام زنانه هسته.
از ما با قهوه خانه که هیچ نارینه نشته و طولی پیرودون که می هم خزینه وی هیچ پیرودون که نلرم. سوک جورت نکوی چراوزی یا کافی خانه تراشی.
پاکستان که مود سیلاب زپلو حال هم اخیسته ای او دو اوکراین و امریکا و لسپشران نن پس پین مانهی که سرا گوری.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته. دا سی راپور نه خبر شوی چې ایرانی چارواکي په ځانګړي توګه د ایران سپاهي پاسداران غواړي په افغانستان کې د برتانیي ځواکونو د پخوانیو کارکونکو او د هغوی د ترجمانانو جزئیات او معلومات ترلاسه کړي. د بریتانیا چاپ ډینی میل ورسپانې راپور ورکړی چې د ایران د سپاهي بازاران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د بریتانیا د پخوانیو افغان همکارانو د افشا شوي لست ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللي. د راپور له مخې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي. راپور کې راغلي چې د سپاه دغه کارکونکي ملکي حکومت ته معلومات ورکولو پرته کابل ته تللي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کار ایران کې میشت به برتانوي ځواکونو پخواني افغان کارکونکي اندېښمن کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
په داسې حال کې چې یو ځل بیا د زرګونه برطانوي پوځیانو د هغو د پخوانیو افغان همکارانو او د برطانیا د ملکی مامورینو شخصي معلومات د افشا کېدو له خطر سره مخ شوي. د برطانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د برطانیا د پخوانیو افغان همکارانو د مخکینی افشا شوي لیست د ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللي. دغه ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 13مه یې خپور کړی ویلي چې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي او کابل ته ورغلو ایراني چارواکو له طالبانو د یال لیست غوښتنه کړې. د ډیلی میل په راپور کې د یو لوړ پوړي ایراني چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی له قوله راغلي چې طالبانو دغه لیست ورسپارلې او د سپاهي پاسداران چارواکي غواړي پر ایران د لویدیز د بندیزونو له بیرته لګولو مخکې برتانیي جاسوسان پیدا کړي او د اټومي پروګرام په خبرو کې له دې مسلې د فشار په توګه کار واخلي. خو ایران په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپور زیاتوي چې په بدل کې طالبان غواړي حکومت د ایران له لوري پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ډیلی میل ته یو طالب چارواکي ویلي چې که څه هم افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو او حکومت ناوړه چلند ته په پام باید له دوی سره هیڅ ډول احسان او ښېګڼه ونه شي، خو په ټکو که دغه کار د رسمیت پیژندلو په بدل کې کیږي بده معامله به نه وي. له دې وړاندې د روان اګست په لومړیو کې د برتانیا یوې بلې ورځپاڼې ټلیګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو له طالبانو د هغو 25,000 کسانو نوم لړ غوښتی چې معلومات یې د 2022 کال په فبروري کې افشا شول، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي د موضوع د رسنیز کېدو مخه ونیوله او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. په افشا شوي معلوماتو کې د افغان همکارانو نومونه او د دوی د همکارۍ توضیحات او د غراز د برتانوي ځواکونو د جاسوسۍ برخې ایم آی سیکس د لږ تر لږه 100 کسانو نومونه او جزئیات شامل دي. ټلیګراف ویلي ایران هڅه کوي له دې لارې د ایم آی سیکس جاسوسان تعقیب او تشخیص کړي. برتانوي رسنۍ ویلي چې د دغه کسانو د پیژندلو او تعقیب په برخه کې د ایران او طالبانو د همکارۍ او تازه ژمنې برتانوي سیاستوال سخت اندېښمن کړي. په ایران کې میشت د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني همکاران هم وایي د دغه لیست له افشا کېدو وروسته دغلته په سخته ویره کې ژوند کوي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی. که دغه لیست ایران ته وسپاري د ایران دولت به زموږ ژوند نور هم په خطر کې کړي او موږ کیدای شي د اعدام سره مخامخ شو. نو هیله مو د برطانیې حکومت څخه دا ده چې دغلته بې سرنوشته پراته یو موږ دې ژر تر ژره له دې ځای څخه انتقال کړي.
په ایران کې میشت یو بل د برتانوي ځواکونو پخوانی افغان همکار چې خپل درې کسیزې کورنۍ سره دغلته اوسیږي وایي د ایران او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ وژمنو سخت اندېښمن کړی او هره شیبه د نیولو خطر احساسوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ډېر زیات په تشویش کې یم، په ویره کې یم. په ایران کې هم وضعیت په دې ډول ده چې هره ورځ دوی افغانان نیسي او په ځانګړې توګه هغه پخواني نظامیان، هغوی په وړاندې بېخي جدي دي، هغوی نیسي، ریپورټ کېږي. موږ لپاره وضعیت ډېر سخت د اندېښنې وړ ده، په اندېښنه کې یو د خپل ژوند په اړه.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د برطانوي ځواکونو د پخوانیو زرګونو افغان همکارانو چې دغه هېواد ته په خوندي ډول لېږدول شوي شخصي معلومات وروسته له هغې د افشا کېدو سره مخ شوي چې د دې هېواد دفاع وزارت اړوند یو قراردادي شرکت له انټرنیټي برید سره مخ شو. د جیت سنټر په نوم دغه شرکت چې مسافرونو ته د الوتنې د مخه خدمات وړاندې کوي ویلي چې په ثبت شویو معلوماتو کې د روانې اونۍ د یکشنبې ناوخته هغه مهال درز رامنځته شو چې د یاد شرکت محدود شمیر برېښنالیکونو ته د غیر مجازو اشخاصو لخوا لاسرسی ولیدل شو. باور دا دی چې په دې تازه پیښه کې له 3,000 د ډیرو هغو افغانانو شخصي معلومات افشا شوي چې په تیر 2024 کال کې برتانیا ته انتقال شوي. په دوی کې برتانیا ته انتقال شوي افغانان نظامي تمریناتو ته ګمارل شوي سرتیري او وزیرانو سره د سفرونو ملګري خبریالان هم شامل دي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د راتلونکو جمی په موسم کې د بسار قحطۍ د بحران د احتمال په اړه خبرداري ورکړی دی. په افغانستان کې د دې پروګرام مشر جان الف ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري. په همدې حال کې یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي له سخت بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د لوګي د بحران او لاړمنو خلکو سره د مالی مرستو د سرچینو د نشټوالي په اړه د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړي چې په راتلونکي ژمي کې خایي افغانستان له بېسارې قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشر جان الف ازادي رادیو سره په یو مرکه کې وویل چې په دې موسم کې شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري. نوموړي وویل وچکالي د نړیوالو مرستو کمښت او د سلګونو زرو افغان کډوالو جبري ستنېدو په افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ ستونزې نور هم زیاته کړي.
زموږ په توان کې چې هر کار وی باید تر سره کړو تر څو د قحطۍ مخه ونیسو. تجهیز موږ په وړاندې دي د بے سابقه دي. خای په راتلونکي ژمي کې د لسو او 15 میلیونو ترمنځ خلک خوراکي مواد ته اړتیا ولري. خوش محل موږ هیڅ بودیجه نه لرو او دغه بحران ته د ځواب ویلو لپاره هیڅ امکانات نشته.
د وای د خړو نړیوال پروګرام دراتون کوشپګو میاشل لپاره پټول افغانستان کې تر ټولو ځان منونکو کورنۍ ته رسیدو لپاره 599 میلیونه ډالر او تارتیا لري. خو په خبره دوی تر دې دمه سکالي واز 155 میلیونه ډالر تر لاسه کړي. په داسې حال کې چې په خبره دا شمیر تیر کال 1500 او په 2022 کال کې شاوخوا 1.6 میلیارډ ډالر وو. په همدې حال کې یو شمیر بیوزله کورنۍ چې لګونډي هیوادونو رسنې شوی وایي له سختې بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دیرلس کسیزې کورنۍ سرپرست معلول شفیق الله چې د ننګرهار اوسیدونکي دی وایي د بیکاری له امله اړ دی هر ورځ له نږدې پلورونکي په پور سودا راوړي.
پیلم چې کوم حالات دی زمونږ ډیر سختې دي. کډوډۍ غم کو دوا نه کیږي کې دا دوا غم کو ډوډۍ ته نه کیږي. دا چې یو حالات سره مخ یو چې یو الله خوږي ټول نشو کولای دغه نشو کولای بس یو پاره بچی دي غټ فامیل په غاړه دی.
کشمیر خان چې نګدی ومه شولاندې له پاکستان راستون شوی هم لورته سنځ سره مخ دی. د چې د یو لسکسیز کورنۍ سرپرست اوس مهال د کابل په بګرامي وسیمه کې اوسېږي ویل سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی.
زه ګرځم کار ځان ته ګورم خار ته وته یو ما تقریبا خار کې مانه یو دکان یو هټل یو ځای نه خلاص شوی خو هیڅ کارونه نسته. او کیت خبر ده زه خپل نن سبا ډیر زیات مشکلات سره مخ یم. خوراکي توکي خوراکي مواد ارسه تړتیا لرو که خوراکي مواد خوراکي مواد تړیا که نقد پیسې نقد تړتیا لرو مطلب
د پداسې حال کې د اگست په 18 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ یونیچسیار په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې د مالی محدودیتونو او د راستنیدونکو افغان کډوالو د لوړ شمیر لامل خای د دوی د مرستې رسولو وړتیا تر څو راتونکو نه زیاته نوي. د خړو نړیوال پروګرام له دیوړان د جولای په 18 ویلي و چې په دې هیواد کې د وړي پروان موسم کې شاوخوا 10 میلیونه کسان له لوګي سره مخ دي. دبليو پی خبرداري ورکړې و چې د نوي مرستو لتر لاسه کولو پرته د دې پروګرام ژوند ژغورون کې مرستې له خطر سره مخ دي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچاله دی وړاندې اعلان کړی چې سکل په ټول افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو د کمښت په اړه یې اندېښنه ښودلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم ورځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته هغه دا چې په سپینه ماړۍ کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو لیدو کتو ته چمتووالی روان دی. د امریکا ولسمشر داسې مهال د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره ګوري چې د جمعې په ورځې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره مخامخ لیدو کتو پای ته ورسېدل او له کومې هوکړې پرته وویل چې د خبرو کې پرمختګ وو. په نننۍ لیدو کتو کې هم د پام وړ خبره ده چې اروپایي مشران هم د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ملګرتیا کوي او داسې ویل کیږي چې اروپایي مشران به هم د ترامپ او زیلنسکي د ملاقات پر مهال سره حاضر وي. داسې راپور نه هم شته چې امریکا چمتو ده د اوکراین او د روسیې د جګړې په د پات رسیدو په برخه کې اوکراین ته یو شمیر امنیتي ضمانتونه ورکړي. د موضوع تفصیل له سلطان محمد سرور نور.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره غونډه کوي. دا غونډه کې د شی د جنگ ځپلي اوکراین د راتلونکو په ټاکلو کې مهمه ونډه ولري. بلخوا اروپایي مشرانو ویلي چې د زلنسکی د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه ماڼۍ کې ترامپ سره د زلنسکی د غونډې د اجنډا تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د روسیې د نورو یرغلونو د مخنیوي لپاره امنیتي ضمانتونه ترلاسه کړي او امریکایي چارواکي له مودو وروسته اوس د دغه سي ضمانتونو امکان ویني. سټیف ویتکوف ماسکو سره د امریکا د مرکچانو مشر دې ته اشاره کړې ده چې ترامپ او پوتین سره سلا شوي دي چې اوکراین ته پیاوړي امنیتي ضمانتونه ورکړل شي. نوموړي سی ان ان تلویزیون ته وویل موږ وکولای شول چې د پوتین څخه لاندې امتیاز ترلاسه کړو. دا چې متحد ایالات کولای شي اوکراین ته د ناټو د تړون د پنځمې مادې په څیر محافظت وړاندې کړي، دا چې ولې اوکراین غواړي په ناټو کې وي یو اصلي سبب یې همدا دی. ویتکوف زیاته کړه دا لومړی ځل و چې موږ واورېدل چې روسان له دې سره موافق دي. زلنسکی چې له اوږدې مودې راهیسې د ناټو سره د یوځای کېدو یا د واشنگتن او د اروپایي هیوادونو د ائتلاف څخه د واقعي امنیتي ضمانتونو د ترلاسه کولو هیله څرګنده کړې، ویلي دي چې په دې موضوع ترامپ سره خبرې کوي. زلنسکی دې ته په اشاره چې امریکا به اوکراین ته د ناټو د معاهدې د پنځمې مادې په څیر محافظت ورکړي وویل دا جزئیات نشته چې دا به څنګه کار وکړي او د امریکا رول به څه وي، د اروپا رول به څه وي او اروپایي اتحادیه څه کولی شي، او دا زموږ اصلي دنده ده. موږ داسې امنیت ته اړتیا لرو ترڅو عملا د ناټو د پنځمې مادې په څیر مؤثر وي. د ناټو د معاهدې پنځمه ماده وایي په هر غړي هیواد برید، په ټولو نورو هیوادونو برید دی. امریکایي چارواکو له مودې راهیسې په ناټو کې د کیف غړیتوب رد کړی او په تیرو وختونو کې د اوکراین لپاره د مستقیمو امنیتي ضمانتونو په اړه خبرو څخه هم ډډه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې اوکراین ته هر ډول تضمین به د ناټو د چوکاټ څخه بهر وي. یورو ایشیا ګروپ په یو یادښت کې لیکلي اروپایي مشران درې مهم اهداف لري: د اوکراین لپاره د متحدو ایالاتو د امنیتي ضمانتونو په اړه نور جزئیات څرګندول، د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکی او ډونالد ترامپ ترمنځ د محتملې درې اړخیزې غونډې لپاره زمینه برابرول او د ځمکې د تبادلې نظر ځنډول. سپینې ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لدې کیږي چې ولسمشر ترامپ د تېرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل او داسې ښکاري چې دغې غونډې یو څه لږ نتایج ورکړل، خو کیف او متحدین یې د هغه څه په اړه اندېښمن کړل چې منتقدین یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پوتین دریځ ته د ترامپ تمایل ویني. د اوکراین او متحدینو لپاره دا ډیره د اندېښنې وړ خبره و چې ترامپ وویل کیف باید ځمکې د تبادلې په توګه روسیې ته ځینې سیمې پرېږدي او دا هغه څه دي چې اوکراین له مودو راهیسې رد کړي. دغه راز د ترامپ دې خبرې هم اندېښنې وپارولې چې د چټک اوربند له غوښتنې چې له مودې راهیسې د واشنگتن، کیف او اروپایي متحدینو مطالبه وه تیر شو او په ځای وویل چې دواړه خواوې باید د یوې بشپړې سولې د موافقې لپاره خبرې وکړي، کوم چې احتمال لري ډېر وخت به ونیسي. او متقیدین وایي روسیه غواړي وخت ترلاسه کړي ترڅو د اوکراینی مدافعینو په وړاندې چې د روسي ځواکونو په مقایسه کمی وسلې او افراد لري د جګړې په ډګر کې نورې لاسته راوړنې هم ترلاسه کړي. بلخوا اروپایي مشرانو چې اکثر یې د یکشنبې په ورځ د اوکراین د جګړې په اړه د بحث لپاره ویډیو کانفرنس درلوده وویل چې دوی به ترامپ سره د لیدنې پر مهال د زلنسکی د ملاتړ لپاره واشنگتن ته سفر وکړي، که څه هم سمدلاسه څرګنده نشوه چې دوی به په کومو غونډو کې برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان در لین وویل زه به سبا په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ او نورو اروپایي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړم. د میرمن وان در لین له دغو څرګندونو وروسته د ناټو عمومي منشي مارک روته سره یو ځای د اروپایي مشرانو یوې ټلې هم واشنگتن ته د سفر پلانونه اعلان کړل.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ورزو د پاکستان د خیبر پختونخوا هغه سیمه ته چې ورسېو کې سیلاب ځپلې دي. تاسو به خبر یې چې د جمعې په ورځ په پاکستان کې خونړي سیلابونه راووتل او دغه سیلابونو ګڼ شمېر کورونه ویجاړ کړ. اوس هغه سیلاب ځپلی چې بیرته خپل سیمه ته ستانه شوی خپل ورانو جنگلو ته ولاړ دي، نو دا حالت جاری چې د لاسنیوي لپاره څوک ندی ورغلی. زموږ د مشال د رادیو همکار د دغه سیلاب ځپلو حال پختلی او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د بونیر ډاکټر نواز یوسف جاړي چې رد اته د ترنو زامن او د هغوی کورنۍ سیلابي اوبو جوړي.
ہمارے گاؤں میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پانی کے ریلے میں بہ گئے ہیں.
زمونږ د کلی زیاتره خلک په اوبو له شوې ده. زمونږ د تر کورو دغلته زما د یو تر زوی کورو بل روړی دلته کورو په دوهم چته د دریم رور کورو دا کور چې اوبو وړه نو په دې کې زما د تر اته بچي او بیا د اغي بچي دغه را زما چاچی او زما یو د تر لور وټول د سیلاب سپې یوړ.
چچا کې چچا زاد بھائی تھے پھر ان کے بچے تھے ان کے ماں تھی ہماری چچی اور ان کی ایک بہن تھی میری چچا زاد بہن اور سب پانی کے ریلے میں بہ گئے ہیں.
چې د اگست په ولسمه هم په بونیر کې د سیلابي ملبې لاندې د ګیرو کسانو لټون روان دي. البته چې کوم خلک له سیلابه ژوندي وتلي هغوی خپلو ړنګو کورونو ته ستانه شوي او وایي د سرپنا ځای نه لري او نورې حکومتي مرستې ورسره هم تر دې دمه نه دي شوي.
چې بارش آیا نه تو بارش کے ساتھ پانی آیا تو ہمارے گھر سب کو ڈوب گیا.
چکل بارانو شنو اوبر اغلی او زمون کور ہر سو اوبو کی ڈوب شول. زما بچو ہر سرا ٹول ٹول او جماعت تے یوڑل پداسی حال کی چمون ہل تے بے وسی سر ولاڑو او قتل مج زمون کور وی جاڑ شو. او زمون حالت دادے مون پدی زے کی اس وقت ی رو تشپی باران تے پراتو مگر مون ہس بدیل نہ درلوت. مون ل اللہ سخ دعا کو چ زمون ل پار یو س انتظامات اکڑی او مون ل حکومت س غخت نہ کو چ مرست اکڑی لک در لگ مون تے خیمہ راکڑی سو مونږ د اوس لپاره پکې ژوند وکړو. مونږ هیڅ سرپنان لرو هیڅ سامان لرو بس یو خدای پاک دی
او نو امارا کوچ ہے بس سب مالک ہے.
د خبر پختونخوا حکومت ویلي چې په بونیر او نورو سیلاب ځپل سیمو کې خلکو ته د اوختي زیان زاله بکوي او دارنګ پوځي سرتیری او نور د ژغورنې حکومتي ادارې دا محل د خلکو په ژغورلو او ورته د مرستو پر رسولو بوخت دي. خو په سیمه کې اکثره عام وګړي او د خیریه ادارو رضاکار خلکو ته په مرستو رسولو لیدل کیږي. د بونیر اوسیدونکي حکومتي چارواکي پر دې هم تورنوي چې د اگست په 14 د بارانونو او وریځې شلیدو له کبله د سیلاب او ځمکې ښویدو پیښو ته راتلو وروسته یې دوی ته د کورونو خالي کولو خبرداری نه جاری کړی. دوی وایي باید حکومت د جوماتونو د لاؤډ سپیکرو د لارې خلکو ته د کورونو خالي کولو ویلی وي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې دا هر څه ناڅاپي وشول نو ځکه خبرداری ورکولو ته وخت ملاو نه شو.
انجنو په شونځي کې داول سین سنولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوي
لیو ور خالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړ سوره د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي هلا چې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینا ڈاکٹر تنوری وای موږ مشکل لري نارینا والی زمون څه زماینه کی ا ماخله چې د تحصیل مساله شیخ کوله لول نه پریږي.
داز ما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ گی اوریدونکو کو چیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼه آدرس دی ازادي راډیو .com. پر ویبپاڼه سربیره زموږ راپورونه خبرونه پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دی او کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ د راډیو لپاره اپلیکیشن هم در سره ډاونلوډ کړئ زموږ په ویبپاڼه کې آدرس دی. روسای راپور اخلو چې د کابل ښار د زینو رستورانونو او کافي شاپونو کاروبار ټکنی شوې دی. دوی وایي په خوا به د دوی مشتریان ډیر وو خو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لخوا د خزو پر ګرځېدو بندیز د دوی مراجعین کم کړي. فیروزه عزیزی د دغو کافي شاپونو له مالکانو سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی.
د کابل د شهرنو سیمه دی او کافی شاپ یا قهوه خانه مسول دی چې وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو لخوا د ښځو او نجونو د نیولو له امله تیری نږدې یوې میاشتې په پرتله یې کاروبار کمرنګه او په خبره یې د ښځینه پیرودونکو شمیرې په بې ساري ډول کم سوی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د قهوه خانې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
سر از پروشات ما و خریداری ما توسط خانم ها میشه، دیگه حضوری میامدن داخل دوکان یا آنلاین سفارش میدادن. بعد از این محدودیت های وضع شده بالاشان مشکلات خیلی زیاده.
زمون د پلور خریداری یعنی پیرولو برخه د خوځ لخوا مدیریت کیږي، خزي حضوري هم راتلی آنلاین هم فرمایش را کوي، خو له وخت چې محدودیتونه پر ډیر شي وستونزې زیاتې دي. مخکې مو چې څنګه پلور درلود اوس هغه سینه لرو، او د تیر پشان په خار او بازار کې هم خزي ډیر نشته. تبن په پلور او د دوی په تګ راتګ منفي اغیز کړي.
دا وایي چې اوس ار د قهوه یا ځینې ځنګړي کورنۍ شیرینیانې په آنلاین ډول وپلوري او د خلکو تر کورونو یې ورسوي، چې په خبره یې په دې سره کار لا جنجالی سوای دی. د کابل د قلعه فتح الله سیمې دی وی بلې قهوه خانې مسول چې د هم د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې ل تیر یو نیم کال راهیسی په زرګونه ډالر پانګونه کړې، چې په خبره یې تر دې مخکې د نارینه او په پرتله کورنۍ او خزینه پیرودونکي ډېرې وي، خو وایي چې اوس د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د نجونو او ښځو نیولو په اړه خبرو سویو ویډیوګانو او راپورونو یې دا پیرودونکي ویرولي، او رستورانتونو او چای او قهوه خانو ته یې د دوی تګ راتګ کم کړی دی. دوی وویل
مردم یکم ترس و وحشت دل دارن از این شرایطی که کنون هست در وطن. بعضی ها سفارش حتی آنلاین انجام میتن و خدمات در منزل هم داریم.
خلق لدی وسنه و شرایطو چه پا هیواد که روان دی پزله که ویر و وحشت لدی نمو که وس آنلاین کار دیر کرده، زکه چه ده خلق و حضور کم شوی، خصوصا ده خضور آتک فعلا زخت زیاد کم شوی. واقعا ده شرایطو ده کافخونو او رستورانونو پا کار دیر منفی اغیز کرده. زمون گفتنا لحکمت یعنی طالبانو داده چه یو چه ده شرایط آسان کلی، خلق ده جوان او کار تبریگ دی، پر دوی ده جوان نسخته وی، پر دوی ده جوان نسخته وی، زکه ده طولو خلقو هیله هم ده کار او بار او ده هیواد راتون که تدا.
دوی وایي اوس یې د تیر په پرتله کار عواید دومره کم سوی چې حتی په میز کې په اسانه نسي کولای د خپلو رستورانتونو او قهوه خانو کرایه او د خپلو کارکوونکو تنخواګانې پوره کړي. یوازې دوی نه، بلکې حتی هغه میرمنې هم د ورته وضعیت ادعا او شکایتونه کوي چې په خبره یې کافي شاپ یې یوازې د ښځینهوو او نجونو ته ځانګړی و. د کابل د درېیمې ناحیې اړوند په سرخ سیمه کې د یو کافي شاپ یوې ښځینه مسؤولې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو تو وویل
مشتری مام زنانه هستک و کارمندای مام زنانه هستک، در حالی که من هیچ مردانه مشتری ندارم.
بعد از حال که چه از ما با قهوه خانه که هیچ نارینه نشته و طولی پیرودون که می هم خزینه وی، خول هغا وقت چه خزی ده هجاب پا پلما لرستورانتونو او کافی خانو طولوی، لحقی محال هیچ پیرودون که نلرم، څوک جرات نکوي چې راووزي یا کافي خانه ته راشي.
د میرمنې وویل چې تر دې وړاندې په یو دولتي اداره کې کار کوو، خو وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له دندې لرې کړه، د خپلې 8 کسیزې کورنۍ د نفقه ګټلو لپاره یې د میرمنو لپاره یو ځانګړی کوچنی کافي شاپ جوړ کړی دی. د قهوه خانو او رستورانتونو د دا مسؤلین داسې وخت دا ډول اداګانې او شکایتونه مطرح کوي چې په دې وروستیو 3 اونیو کې د کابل له بېلابېلو سیمو لکه شهرنه او خیرخانه، پلسرخ، کوچیسنګي، دشت برچی او ګڼو نورو سیمو نه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو لخوا د بشپړ حجاب نه مراعاتول او محارمونه لرلو په تور د لسکونو ښځو او نجونو د نیولو، بندي او نقدي جریمه کولو راپورونه خپاره او حتی پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې هم خپرې سوي چې پکې یو شمېر ښځې طالبانو ته د زړاګانو او زاریو پر مهال پکې لیدل کیږي. خو ازادي راډیو د دې ویډیوګانو دقیق وخت او ځای په خپلواکه توګه نسي تاییدولی. که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر دې راپور کې د مرکز سویو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ځینو نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې دا ادعاوې رد کړې وې او ټینګار یې کړی چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه پیل کړیو کمپاینونو کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې توصیه کوي، خو دې راپورونو په نړیواله کچه د ځینو هیوادونو، ملګرو ملتونو او ښځو او بشري حقونو ځینو سازمانونو سخت غبرګونونه هم راپارولي وو. د یادونې ده چې له دې مخکې ځینو کابل میشتو نجونو او ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې په وار وار ادعاوې وکړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د حجاب او محرم نه لرلو په پلمه نیول، لنډمهالې بندیانې او نقدي جریمه سوي دي. وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو تر څنګ په بیلابیلو برخو کې د دوی پر فعالیتونو او آزاد تګ راتګ، تفریحي ځایونو، پارکونو او له محرم پرته له لرې واټن سفرونو یې راوګرځولي. همدې رستورانتونو او قهوهخانو ته له خپلو کورنیو او ملګرو سره یې تګ راتګ ورته تر ټولو لویه او یوازینۍ تفریح پاتې وه، چې دا هم پرې له یو څه مودې راهیسې محدود کړل سوي دي.